شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د شوي برید د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره هم شهیدلی یو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیل زاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړي. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل په افغانستان کې وژل شویو اوو میرمنو ته ورکول کیږي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته نیولو هڅه یې ناکامه کړې او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن بغداد ته ورسېد. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د دې او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر مخام وشوه.
خغلی زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې د مذاکراتو د بهیر په چټکوالي او ملاتړ باندې ټینګار وشو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په رول د سیمه ایز اجماع په پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي په لمنځه وړلو خبرې وشوې.
خغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وچل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزه به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنرې فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندار برخې مشرې جنرال شمیلا فروخ، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالۍ میوند، په میدان وردګو کې یوې قابلې مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعالې فرشتې کوهستانۍ، په غزنی کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو افسرې فاطمه رجبي او د زندانونو ساتونکې فرشتې ته ورکړل شي. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. په کابل کې د وزلوبې د دوهم لیگ په لومړۍ ورځ نن څلور لوبې وشوې. په نننیو لوبو کې د کندهار، پنجشیر، کابل، لوګر، بامیان، سمنګان او کندوز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووتې. د افغانستان د وزلوبې د فدراسیون سکرتار جنرال فهیم نظري د نننیو لوبو د نتایجو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار لوبډله د پنجشیر پر لوبډله، د سمنګان لوبډله د بامیان پر لوبډله، د کابل لوبډله د لوګر پر لوبډله او د کندز لوبډله د کندهار د لوبډلې پر وړاندې بریالۍ شوې. د وزلوبې په دې لیګ کې شپاړس لوبډلې برخه لري. دا لیګ تېره شپه په کابل کې پرانیستل شو او ټاکل شوی چې د کب تر 22 پورې دوام وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي، د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن یې ووژه. معترضان د پوځ له ځپونکو اقداماتو سره سره چې په ترڅ کې له 500 زیات کسان مړه او له 1100 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار په مرکز او نورو ښارونو کې واټونو ته ووتل. تکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همدارس د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجې کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ادعا کوي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د برمته کولو هڅه یې ناکامه کړې ده. سپاه پاسداران نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویل چې د برمته نیونکي هدف د هغې جټ الوتکې تښتول و چې له جنوب لویدیز ښار اهواز څخه د شمال لویدیز مشهد ښار پر لور روانه وه. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکې په اصفهان ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د برمته نیونکي هڅه شنډه شوه. په پیښه کې د چارواکو په وینا چا ته زیان نه دی اوښتی. د سپاه په خبرپاڼه کې ویل شوي یرغمل نیونکي چې هویت یې نه دی افشا شوی غوښتل دا الوتکه د خلیج یو هیواد ته یوسي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن بغداد ته ورسید. دا عراق ته د پاپ لومړنی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته د هغه لومړی نړیوال سفر دی. پاپ فرانسیس هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې وویل خوشحاله دی چې د سفرونو لړۍ بیا پیل کړه او هغه ټاټوپی ته چې له کلونو راهیسې شهید شوی دی دا سمبولیک سفر د ده دنده وه. پاپ به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې د عراق عیسویانو ته چې شمیر یې په کمېدو دی ډاډ ورکړي، د ادیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره کار وکړي او د شیاګانو له لوی مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني سره وګوري. د عراق د عیسویانو ټولنه چې شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي د نړۍ له ډیرو لرغونو او متنوع عیسوي ټولنو څخه ده.
دا زجر اډو ماشامنی خبری مجل آوری. دا خبرونی پا دوام. پا افغانستان که دا ترهگری زد استیناف محکمه پا رش مشهور دا یو تن دا اعدام حکم تایید کرد. محکمه دا کس دا کابل پر پانتون پا برید محکم کرد. دا پیشی دا قربانیان و خپلوان سوایی.
په ټوله کې چاچ په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي.
په پکتیا کې د قومونو ترمنځ په شخړه کې درنې وسلې استعمالی شي. په دې خپرونه کې په کابل کې د 14 ولایتونو د عضو لوبې غوره لیګ لوبې پیل شوې. د دې لوبې له چارواکو سره غږېدلی یم. پر کابل پانتون د برید یو شمیر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل چې پارش مشهور دی د اعدام حکم تایید کړ. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر اشرف غني له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته اعدام شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تېرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پښا نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمایي کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده، په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نه سي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پرېکړې وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې لاننه پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ خو بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشت تنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو سره پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو بلکې په نړیواله کچه وغندل شو. افغان حکومت د دې برید پړه پر طالبانو واچوله خو دې ډلې دا تور رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غوږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون دننه ننوځي له لومړي سره ډزې پیلوي خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ یې د دې ودانۍ دننه د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نښتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کیږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسان وو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا یې هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونه او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکې حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو د نیولو او ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل و خو دا زیاده کړه هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي و چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پرېکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نه نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهار ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان
په افغانستان کې په هر سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو سره څه نه به چې تاګر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناین استمو په سمګه کینو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
زموږ پرونه په انټرنیټ کې پاسو jira.com کې هم اوریدل شي. په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او سمکو پر سر شړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرشوب لپاره ترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شړو په هواري نه دی بریالي شوي او نه هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیرمنی او سپرې قابلیت ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټه غاټه وسلی وګوري دا سکربیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وي چې دا سلاوی ورته ورکوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی غو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې ل 1300 زوري سي روانه ده په 1302 کلونو کې ډیر زور اخیسته. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو لمنځه د ویدش کسیز جنگیالی ډلې مشر دی. د وای دغه وسلې د خپل قبیلې له اوسیدونکو څخه پر اټولو شویو پیسو اخلي او هغه محل چې پر مقابل لوري د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوه کاله وواته دلته جنگ روان ده ډېر د غاټې وسلې جنگ روان ده او دوی استعمالوي موږ والایم استعمالوي دواړه طرفې سره استعمالوي خو دیوانې ونیسه تر وسلهګته تر مزایله ډېر هره کامي غاټه وسلې استعمالېږي.
ل اکبر خان می وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اوریدلی چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خدا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنگیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له 1300 ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملیمتری توپ هاوان راکټ زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنگیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نه وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د ځمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هواري وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرشوب له سبب کېږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د معتادینو یو نوې درملنه پیل شوې ده. دا مهال په افغانستان کې د متادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت رسمي مرکزونو کې د متادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو متاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستر وي او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نشانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو د عامه روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یو نوې درملنه معرفي کړې ده چې د نشې پریښودلو لپاره ترې استفاده کیږي. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د متادینو په تعویزي درملنه کې د بی پرونوروفین او میتادون په نومونو درمل کارول کیږي. شغل سلطانی زیاته کړ چې تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیری هیوادونه یې کاروي او په افغانستان کې هم لومړی ځل د متادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانستل شوی دی. د احتیاط زیانونو او خطرونو ته په پام سره د شغل سلطانی په وینا تعویزي درملنه شی ګټې لري او ناروغ کولی شي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. د دې په وینا هغه معتاد مجبور نه دی چې په 15 ورځې په روغتون کې بستر شي او هلته پاتې شي څو د نشې زیانونه په بدن کې راکم شي. د نشې موادو سره د مبارزې قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپل خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم تاسو ته زما زموږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې ونې چې موږ د طلعت بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل به حل کړي تر څو د غزمو اسنادونه راځي چې تقریبا 3-4 کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لسوالۍ څخه. زمونږ د پټانو لسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ماتاستا زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي، او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي، او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې سرکې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهره ده چې د دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ساجي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د بوسکشي په اړه اوریدل شي چې نن په کابل کې د 14 ولایتونو د پهلوانانو ترمنځ د لوبې پیل شو، او نن د اتو ولایتونو لوبډلو په دې لوبه کې ګډون وکړ. د بوسکشي د مسول سرګندونی د دې لوبو د ترسره کیدونکو د مسول سرګندونی همدارس د اولمپیک د یو مسول سرګندونی وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله سرګنده کړې ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته سن شي. دا هیله وروسته تر دې وشول شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغه چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول، د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې سالم محمد صالح درسره شریک.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشوده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. د هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگتن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکي اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. ښاغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای شي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړې، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابت کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په کابل کې نن د وزلو بلوبي د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو د ترسره کېدو د چارو مسؤل او رئیس حاجی سیف الدین ازادي راډیو ته وویل چې له سش کال د لوبي تر اخیر هم داسې شی ترسره شي لکه نن چې د لوبي وشوي.
لوبي په ډیر اساسي ډول روان دي. دا دوهم کال دی چې د وزلوبي د غوره لیګ سیالۍ کیږي، خو تیر کال د کووید 19 په خاطر ونه توانیدو چې دا لوبي بشپړې کړو. نن اتو ولایتونو لوبي وکړي او لوبي خورا ښه روان دي.
په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ د دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د وزلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې شته. د افغانستان د وزلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نننیو لوبو په اړه وویل
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
وروسته بیا دوی لوبې وشوې. سمنګان بامیان ته ماتې ورکړه او کندوز د ننګرهار له لوبډلې لوبه وګټله. شاغلی نظری وایي چې هره لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیازه ترلاسه کوي. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوي دي. چهار لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. شاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لاش کولو لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازی لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوس لوبې سیالۍ نن د کپ په 15مه په کابل کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 22مې نیټې به دوام وکړي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نے حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے